سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي اساس ولې پر افغان خوره د پاکستان د وروستي بریدونو په تړاوي امنیت شورا ته خپل رسمي شکایت وسپاره. د دې اساس ولې مشر نصر احمد فایق په بیان کې د دغو بریدونو د بندیدو او څېړنې او همدارنګه د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د فایق په خبره د پاکستان په وروستي بریدونو کې د ښځو ماشومانو په ګډون عام وګړي وژل شوي. د شنبه ماسخوتن ناوخته د پاکستان جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې یو شمېر سیمې بمبار کړې. د ننګرهار په بهسودو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 13 کسان وژل شوي. اخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی چې د دوی په اداله افغان خاورې پر پاکستان بریدونه پلان او ترسره کوي. دغه ادارې زیاته کړې چې د پاکستان پوځ بعد دغو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت وایي چې ویلا مجاهد به خبرداري ورکړي چې د پاکستان په څیر دوی ملکیان هدف نشي ګرځولی بلکې پاکستانی پوځیان به پنه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشرې انا لینا باربوک په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو کلکه سرغړونه وبلله. هغې نن دوشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شپېتمې ناستې ته خپله وینا د افغانو ښځو او نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. اغلې باربوک دغو بشري حقونو سرغړونو ته په پام چې د دې په خبره ځینې جنسیتي اپارتاید بولي نړیوالې ټولنې ته د طالبانو په وړاندې د نرم چلند خبرداری ورکړ. اغلی بربوک ویل هغه تصور چې د کندهار د طالبانو پر چله د کابل ډله معتدله ده ناسم دی. د ملګرو ملتونو د جیک پوړي چارواکي هم درځو ویل چې دوی په دې بحثونه کوي چې څنګه افغانستان کې اړمنو ته بشري مرستې ورسوي. دې ته په پام چې د ملګرو ملتونو د دفاترو په ګډون افغان ښځې له کار کولو منی شوې دي. په ایران کې د پانتونونو محصلانو د درېمې ورځې په مخه هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړ. دوی د ایران د رهبر علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکوي. په ځینو ځایونو کې د ایران د رژیم پلوي میشت ځواکونه بسجیانو له محصلانو سره خوډب هم کړی. له دې سره مهاله د هند حکومت له خپلو ادباو غوښتي دي چې ژر له ایران ووزي. په تهران کې د هند سفارت هندوانو ته ویلي چې له هرې ممکنې لارې له ایرانه بیرته هند ته ستنه شي. تر دې مخکې جرمني، سربیا او سویډن هم له خپلو ادباو غوښتي وو چې ژر له ایران څخه ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې خبرداری ورکړې چې کله ایران سره هوکړه ونه شي په یوه پوځي برید به خبر وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا ګڼې جنگي بیړۍ ځای پر ځای شوې چې ورسره په ایران د برید د احتمال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. او د کرکټ په روان نړیوال شل اوریز جام کې نن دوشنبه د زمباوي او ویسټ انډیز لوبډلې سیالۍ لري. دغه لوبه د کابل په وخت مخام شپږ بجې پیل شوه. په دغه نړیوال شل اوریز جام کې پرون یک شنبه انګلستان د 55 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږ اویا منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه. هند او سریلانکا د سکل د شل اوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. د ننګرهار په بهسودو کې د پاکستاني جیټ الوتکو له برید وروسته هلته د قربانیانو جسدونه ورک دي. وړاندې به د دغه بریدونو په اړه باندې وروستي جزئیات ترته ولرو. دا به هم راسره واورئ چې پاکستان د دغه برید ننګه کړې ده او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ بیا امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د دغه بریدونو وروستي جزئیات به درته په راپور کې ولرو. له دې سربیره د هغو کډوالو چې له پاکستانه ویرانه راستنه شوي دي په افغانستان کې له څه ډول وضعیت سره مخ دي د دوی شکایتونه به هم درته ولرو.
دا خلک د دې خلک د ماجرینو ته په کوم نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ سړی ګله وسی کنه.
د چې ولی په کورنیو کې خزو ته دغوی په نوم حق نه کیږي علت یې څه دی؟ دود، احترام او که د خزو له هویت انکار وړاندې به پر پور کې واورو. همدارنګه خوسته به هم ورشو او د هغه زده کوونکو او استادانو ستونزې به در سره شریکې کړو چې په ښوونځیو کې تدریس کوي.
هغه شپږ سنفونه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړه څنګه یو ښوونکی کلاس چې شپږ سنفونه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکی مړه د ستونزو سره مخامخ یو.
دغه ښوونکو ستونزې به وروسته په راپور کې درته ولرو. ستاسو پیغامونه به هم ملتیا وغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلی دی. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حملو وروسته چې لږ تر لږه شپږ ویشت ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یهود څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سمدستي بندېدو او څېړنې حساب ورکولو، د ځمکنۍ بشپړتیا درناوي، د ملګرو ملتونو منشور ته ژمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د حملې له امله د قربانیانو په ډله کې د پنځه کسانو جسدونه لا هم نه دي موندل شوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په ګردي کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شویو اتلس کسانو له ډلې دیارلسې پرون خاورو ته وسپارل شول، خو د پنځه کسانو جسدونه لا هم نادرکه دي. نوموړي وویل آن تر دې چې د ویجاړې سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادرکه دي ټوله له یوه ځایه بل ته انتقال شوه، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلی.
پنځو تنو جسدونه چې اوس هم نادرکه دي د هغې ځای خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادرکه دي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه له دې حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او ورېندارې په ګډون یې د یو زوی او دوه ورېرونو جسدونه نادرکه دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کېږي چې د دغه کسانو جسدونه په چاودنه کې له منځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو له ډلې پنځه د بیسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لورې په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی. پاکستان دعوه کړې چې په دې حمله کې په خبره په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اووه مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې پکې وژلي. تازه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې حملې ننګه کړې او ویلي دي چې هیواد یې د پولي اخوا د ترهګرۍ په وړاندې د اقدام حق لري او ټینګار یې کړی چې که په پاکستان کې تاوتریخوالی دوام وکړي نو مسؤول کسان به تعقیب او حساب به ورسره وشي. د نوموړي د دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره اقدامات خپل مشروع حق بولي او دا اقدام وروسته له هغې وشو چې پر لپسې خبرداري او تپام ونه شو. زرداري د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې د دوه تړون لښمنو سره سره لا هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدلی شي، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان کورنۍ موضوع ده او دا چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کاریږي. د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا کې د وروستۍ حملې په اړه د غبرګونونو په دوام په بهر کې د افغانستان د جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د همغږۍ شورا په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د هود درېیمه ناوخته یې خپره کړې د حمله غندلې او ویلي دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ترسره شویو دې بریدونو کې ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان په نښه شوي. په اعلامیه کې دا اقدام د ملګرو ملتونو له منشور ښکاره سرغړونه بلل شوي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه نه یوازې سیمه لا بې ثباته کوي بلکې د ملکي وګړو کړاوونه لا زیاتوي. د افغانستان د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې اړه خپلواکه څېړنه وکړي او د حساب ورکولو بهیر یقیني کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د غبرید غندلې او په خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلي چې دا حمله نه یوازې له نړیوالو قوانینو سرغړونه او ترهګري ده بلکې د پاکستاني ریاست له لوري د ښځو او ماشومانو د وژلو ترهګریز تسلسل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت بیا دغه حمله د پاکستان له لوري د خپلو کورنیو ناکامیو د پړي په نورو اچولو هڅه بللې او په یو اعلامیه کې ویلي چې هند د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره خپل ملاتړ تکراروي. پاکستان داسې مهال د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا دا هوایي حمله وکړې چې له دې وړاندې د هود په دوهمه د خیبر پختونخوا په بونو کې په پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبل اړولې وه او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي دغه حملې د یادو بریدونو په غبرګون کې کړې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت په دې اړه د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشر وايي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونې کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمې شورا ته خپله وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري درویشتمه د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر انالینا باربورګ غونډې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو بده سرغړونه وبلله. هغې ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالبه شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به خپې یاد وی زکه دا تاو د باسونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم و چې ویلي خدل ته کندهار دی کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن باربورګ زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انیلینا باربورګ د خبرو هرکلی وکړ او زیاتې کړه چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لاره دي.
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوې د فبروري په شپږویشتمه د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانانو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت خپل راپور واوروي. دغه راپور باید د بشري حقونو پر مسئلو او روغتیايي خدماتونو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقونو د عالي کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري په درویشتمه په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر یو دیرشمې به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په وار وارې د ښځو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالي کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي وایي د روژې په میاشت کې د سختې بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د پېشمنۍ او روژه ماتۍ لپاره خواړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
صادره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې په را رسېدو سره د پېشلمي او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري.
نوموړي دوشنبه د هود سلورمه چې د روژې شپږمه ورځ د ازادي راډیو ته وویل د شبرغان ښار په یوه کنډواله کې د خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسیږي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وایي د کار نشتوالی او د ژوند لګښتونو زیاتوالی د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
خاوند مې هره ورځ د کار لپاره اوسي خو کار نه ورته پیدا کېږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. د روزماتي لپاره هیڅ نه لرو چې ماښام را نږدې کېږي. موږ انتظار کوو چې که څوک موږ ته خواړه راوړي. پیشنمای هم له وچې ډوډۍ او اوبو سره کوو ځکه بل هیڅ نسو برابرولی.
نوموړي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې د څلورو ماشومانو مور انیسا وایي له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسېږي خو د عاید نشتوالي او بیکارۍ له امله د روژه ماتي او پیشلمي پر مهال تش درسترخوان ته ناست وي. انیسا وایي د روژې له راتګ سره ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستان تر راستنېدو وروسته بیکاري او د عاید نشتوالي زه له سختو ستونزو سره مخ کړی یم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میاشت ده خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تیروو. ماشومان تازه د روزې عمر ته رسیدلي دي او په شوق روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کېږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېری راستنې شوې کورنۍ لا هم د سرپنا د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پیل سره په خپله اکسپانه لیکلي جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له لا نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2016 کال له پیله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي وو چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شوي او افغانانو ته به مالي مرسته، سرپنا، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړی و چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډېر کسان له اړین ملاتړ بې برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې شنبه د هود دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بېلابېلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د نومونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغېزمنوي. دوی وایي چې دا مسله د دې لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمېر خلک بیا دا چلند د ښځو بې احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. دا چې د ښځو د حقونو فعالان او دیني عالمان په دې اړه څه وایي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولنم بچه
کله چې ونجلی او هلک واده کوي هلک حیران وي چې خپلې میرمنې ته په څه نامه غږ وکړي ځکه هغه له ماشومدار شوي نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي او که یې خپل نوم مخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تند چلند کیږي. زه چې ډېری وخت ورسره مخ شوی یم هی ورته وایي میرمن یا ګرانې ویل یا دا چې خپلې میرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسال هم خپل ورته تجربه شریکوی
با فامیلای خود دیدیم مثلا بچه ماما بچه کاکا بچه اما که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنم
تو خپل کورنیو که می لیدلی چه مثلا ده کاکا ماما او مزمن می خپلو میرمنو تا ده ماشومانو مور پنوم خد کوی مثلا وای ده تمیم موره زینی ناری نوای ماشومان می آن نوایی چه میرمن می یا ده ماشومانو مور می لدې ستونزې سره مخ یو، خو ډېرې لوستي او رونان دي خلک خپل میرمن ته په نامه غږ کوي.
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. وایي موخه یې د ښځو بې احترامي نه ده، بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د یو روغتون کارکوونکي طغیان، که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډیری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کیږي.
چون جامعه ما، مردم ما، چون مذهبي او سنتي هستن،
زموږ په ټولنه کې د دې لپاره چې خلک مذهبي او سنتي دي، معمولا خپل میرمنو ته د ماشومانو د مور په نوم غږ کوي، یا د زوی نوم ورته اخلي. مثلا زه خپله چې زوی مې مصور نومېږي، میرمن ته مې د مصور مور په نوم غږ کوم. په روغتون کې چې د میرمنو نومونو پوښتنه کېږي، په هغې باندې شرمېږو او نه یې وایو. خو څو نارینه چې آن میرمنې موږ پېژندلې هم، د خپلو میرمنو نومونه یې راته ناسم ویل او اصلي نومونه یې نه اخیستل. دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي، او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه او د باورونو له بدلولو سره مل وي.
د اکثره مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زنه ذکر میکنن.
په ډیری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادېږي، او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي، او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي، تر څو اصلي هویت یې چې هغه نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نه شي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې، بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي. داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي، او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې شوي ښځې یا له مړې شوي کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دیني عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي، او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، در تنها عیب نداره در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ای را داشته باشی در نوشته چی در گفتار.
د ښځې انجلۍ لور، مور او میرمنو نوم اخیستل وی نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دي، بلکې مطلوب هم دي، او مسلمانان باید عملي کړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي، دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د رینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو، او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ، او د خپلو میندو، میرمنو، خویندو او لونو نمونه یې پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوري نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرح وړاندې کړې وه. خو له سیاسي بدلون او وخته د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث پر عملي توګه ودرول سو، او د ټولنې په ډیرایو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پسې زموږ غږ لا ساتای راډیو نوري د خوستو سیدونکو د پوهنې لزایي دارو غواړي چې په دې ولایت کې د ښوونې روزنې بهیر د ښه کولو او په دې برخه کې د شتو ستونزو هرول لپاره د کوښښ وکړي. دوی په ځانګړي ډول د نوي ښوونیز کال د پیل لپاره د یو شمېر ښوونځیو او د ودانیو نشتون، همدارنګه د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال پیلې دوه تنګ دي. د خوست اوسیدونکو او ځوان فعالان له اړوند ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر ښه کولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخوانی جمهوریت پر مهال د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ځینو ښوونځیو د ودانیو نیمګړي کارونه، د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي ښوونکو کمښت هغه ستونزې یادوي چې که رسېدنه ورته ونشي ښوونیز بهیر اغېزمنوي. یو تن ځوان کیهان خوستی وایي:
هغه شپږ سنفونه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپله فکر وکړئ چې څنګه یو ښوونکی کړای شي چې شپږو سنفونو ته رسېدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په حکیمانه د ستونزو سره مخامخ یو.
یو بل ځایي اوسیدونکی قدیر الله امیرزی بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډېره برخه پکې اوسېږي د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه یادوي. وایي د یو مناسب چاپېریال پرته کیفیت لرونکی ښوونیز بهیر ستونزمن وي.
موږ فاطرفی سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانۍ لرو، ساختمانونه نه لرو. دوه مستونزه دا ده چې د دې زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازه تشکیل نه لرو د ښوونکو.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډېرې داسې سیمې شته چې حتی ښوونځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تن ځوان فعال عبدالهادي وحدت وویل:
په افغانستان کې مون په ټول په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، ټول افغانستان کې د غادي کتابو کمښت ستونزه وه. او د دې ترڅنګ بعضې سیمو کې حتی بیخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي ښوونیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابروي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي تر څو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بلور ته د خوست د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه اویا ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالي لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوي حافظ الرحمن وویل:
نوې ټول ته انشاء الله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دي هغه په نړیوال بانک کې چې کومه بودیجه پاتې ده هغه به ستر کیږي، دا به ترمیمیږي.
یاد دیوی په خوست کې د مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې نجونی هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت درې سوه اویا حکومتي ښوونځیو یو سل او نولس هغه یې ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د دېرش زره نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې درېیمه برخه به یې نجونی وي.
تاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي. نو کوشش دي دا وکړي چې ځانونه او بچیان دي د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دي دا وکړي خدای ما کا چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
موږ خو فلحال کابل کې یو، نو موږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي.
فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکانو چې دي دغه گزاره نه کوي، مخامخ یوی پشا بیا بیل بدور سره وینه بیل کرایه بیل سات کتابی او بل دو مخبر دغه ش داخله د دې جی خلک د ماجرین ته په خن نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی په خپل واسه سی او سړی په خن نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو دا خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې کې لږ ټول جوړ غوښتم بیاست شناخلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندل همدارنګه د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیزې لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه 328 صفحې پرې دوام کوي رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا راسو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوټوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجیدو خاصیت لري چې دی ری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موري لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري که چیرې ستاسې په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دې بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري همدارنګه د وینې تړلي دوران لري لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپیژندلې راځو د دوی ډلبندۍ ته شم زیلرم که حیوانات چی دی عموماً پا پینزو کلاسونو یا طولگو باندی ویشن سوی دی چه حقه عبارت دی ده کبانو طولگی هم دارنگه ده زوحیاتینو یا هم انفبی بین چی دی دوی طولگی دی هم دارنگه ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین طولگی دی ده الوتن کو مرغانو طولگی دی اویس چورتویل کیجه پا لاتین کی هم دارنگه ده تیلرون که حیواناتو طولگی دی چی پا لاتین کی ارتا ممالیان انیمالز ارتا ویل کیجه رسو دغه کم طولگی چی دی ده دوی دولونه ده دوی خصوصیات ده دوی جورش طوله پا تفصیلی ده و سره پیجنم نمره رازو ده کبان طولگی ده کبان چی دی هغه پا یونانی جبه کی ورته اکتیاز او پا لاتین کی ورته پیسیز ویل کیجه چی دغه حیوانات چی دی او مروی هغه علم چی ده کبان سخه باز کهی ده اکتولوژی پا نمسای دیجه چی اکتیاز مجرده چی ده کبان پا ما ناسر دی او لوجی چی ده هغه ده پوهی پا ما ناسر دم کبان چی دی لکسنگ چی مجرده اویله دی ده شمزی لرن که حیوانات پا ده لکی رزینی دی خپل پزان که ده ملا تیر لری چی ده ده لروی ده کم شو کبان چی دی هغا پا مختلف دولونو بندی ویشل سوی دی او دی پا مختلف امومن طول کبان چی دی پا سمندرون که دی طول کبان پا سمندرون که پا بو کی جوان که چی زنی پا خوشو بو کی زنی ده ابو پا تل کی زنی ده ابو سر بیره هم نساخ پا جوان مختوری چی پا تیر سفونو که مش ده ایکولوژی پا درسونو که دل وستلی و هم دارنگه زینی پا خوژو تروو تودو او یه خوبو که خپل جواندونه مختوری یعنی ده دی و جورشت ساختمان تا پا کتو سره هر یو پا مختلف و برخو که ده سمندر خپل جوان مختوری او ده کبان سخه چه ده ده غزا پا دول یعنی غزایی زنزیر که دیر مهم رول ده غزا پا دول پا دیر و یوادونه که ورسخه گتر خسر کیجه ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي تنفس وکړي همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل سوی دي چې د سر ملا او لکۍ څخه عبارت دي او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره یعنی تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي رسو ورپسې کبان موږ وویل چې یعنې په مختلفو برخو کې ژوند کوي مختلفو ساحو کې ژوند کوي نو د دې له مخې کبان چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوي دي رسو دغه کم ډولونه چې دي بیولوژي پوهانو دوی په عمومي په دریو ډولو باندې ویشلي دي چې یو چې دي ګرد خوله یا بېژامو کبان دي او دویم ډول چې دي کرپندوکي لرونکي یا هم غزروفي کبان دي او بل ډول چې دي هډوکي لرونکي کبان دي لکه څنګه چې مو وویل ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده یعنی د دغو کوم حیوان کبان چې دي دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دي خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي او د دوی خوله چې ده هغه رودونکې ده یعنی په یو شي باندې چې کله خوله کښېږدي هغه رودي او د هغه له لارې خپل تغذیه کوي همدارنګه دوی چې دي تنفس لپاره د پنځو څخه تر څوارلسو پورې د پنځو څخه تر څوارلس جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي همدارنګه د دغو حیواناتو القا چې ده هغه بهرني ده او دی عموما په خوږو تروو اوبو کې خپل ژوند سرته رسي او دا کم حیوانات چې دی د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپري او هیکفش دی چې دوی ګرده خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړښت لري یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. اور پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دې کم جوړش دي کله مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوارخیزه دي او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي فش دي چې هغه هم چشدي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د دې اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دې ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوج په واسطه هم کوي چې د غوډ دولس خېوې د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې د مثال د سوج په واسطه هم خپل تنفس کولای شي او ځینې چې بيدي هم سوج لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوج په واسطه د سوج په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ په غزه کې کمې سي بيدي کول خپل ژوند حالت مخته یوسم چې دا وو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دي مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو چې دوی عموما له درې برخو څخه جوړ شوي دي چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته کې راس په دې کې خلاصتګې پازه چې د عموماً نشکره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سو سری وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیز شامل دي او بل د تنی برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د بل ما هیڅ تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنی برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنی ورسره چې دی لار دی چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوست دی د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشنه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري یعنې د پوستکي په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپرونه دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي،
همدارنګه د اخرنی د لکی برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله په سترګې سترګې چې دی هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوري دي مشخص چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو و سیت من بیست شنان لست دول سم تو گیوش پار سم لست در مورد از روخ پر پا موضوع که درس که مجاوتاسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل واس که مو زموج در بدن سیستم و پیشندی چی زموج بدن چی دی حقا در میکروبون پا مقابل که دفاعی سیستم نری چی حقا دفاعی سیستم مج او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نشي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیا یم صفحې سقطر درنیو یم صفحې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا د دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب ګرځي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وچه سوسی یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې څه زیات سي دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا فاګوسایټوسس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې خپل کار سرته رسي همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چیکر په کښې کې ډېریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی دوی د بدن دفاع کوي
د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کی، همدارنګ د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کشه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنې په تیرو وختونو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېر زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنی تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي. یعنې فاګوسایټیک چې دي، یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري، چې دا د بی حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمنځورې کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګ ورسره ایزینو فیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګ بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دي د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې ده کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یې هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي، همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیس په نامه سره هم یادیږي، چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده، او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري، او د جواب صورت سره د بیلابیل خطرناک او اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دې چې دې ډیر اساسي د ساتل مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو لمنځوړل دي سرطان چې موږ ویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډیرش چې شکیر سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کیلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دې سره مقابله کوي او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنې ګټې یې ډېرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنې ژر مخته راځي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي د هغه وروسته رازو پروتین وایي پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو بکتریاوو فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو منځوړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي او د دې چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونټی سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دی مرسته کوي دا کمپلیمنت سیستم چې دی دی دا پروتینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دی حسوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي یعنی کوم هستامین چې دی هغه د چیکیج د دی په واسطه فعال کیږي او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د مشه په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم په چیکي په کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره مرسته کوي یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړ د دی په لمنځه وړلو د دی چې کیږي ډیر اسانه کیږي همدارنګه دی انټيبایوټیک پروتینونه دي چې انټيبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکروب د پاره یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کوي همدارنګه د غدې نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شو دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایعاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې او بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي همدارنګه دوی چې دي د انټي بوډیان تولید دي یعنی کله چې ما تاسو ول بي سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټي بوډیان جوړیږي هغه د دوی په غاړه دي یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی شي پروټینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبون سره چې تړلی وي همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمنځه وړي دی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټین ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی څه کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په آخره نیو برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العملیه التهاب څخه مطلب څه شي دی؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخره نیو پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.